ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې خبرداری ورکړی چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې سارې لوړې کچې ته ورسیږي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قومندان جنرال کینت مکنزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. لاسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د هیواد صدر اعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. له دې اقدامات څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه کوله او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې یې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست هم پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیایي جواز ولري. پینځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث تموز اسدالله لودین هر کلی کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چارې هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چارې په عادي ډول روان دي. په دې اونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زادای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکي همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلې یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب، ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو چارې اوس څنګه روانې دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه، که تاسو اورېدلی وي هغه دا چې د روانو چارو ناامنیو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې؟
بله، بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات زو و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بس افزایش قیمت ها در میان میه و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و دانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت، مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اونا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایی مواد خام هم ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن، چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله، ریختی هست
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه، چون ما نمیدانیم امروز اینا در مارکت رقابت بکنن.
و دم حال هم داده اسپنه دویل کولو فابریکه چه تاسو د ټولنې مشری پر غاره لري په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وای چې دا چارې په عادي ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپله د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خوا کو آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما میم سر بس فابریکات زو با هند خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه زو با هند در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی هایش. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعضی مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به این جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق رسانی بر افغانستان، خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان را رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آلات صادر بکنیم. دوم به موضوع شیوع ویروس کرونا که موجودیتش در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم گدایی گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برس و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بحث قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا نهانالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانه که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز توسپین بولدک قندهار و از مرز انگور ده پکتیکا روزانه یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهنالت کنک و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که کدام اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شدیم. یعنی در کل مواد خام قیمت میبرد و قاچاق صورت میگیره اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بس ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شهرها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره. یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
افتیاس اروستا اتمن تاثر نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استیدیو تا وصل شویده دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط به اشاره وکړه د روانو نه امنی او په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو مسترمو نیوالو ته د ازاره د غږ راډیو او د نړۍ د رښتیا سره چې ما ډیر نګبی توست او ورور ده تاسو ټول ته سلامونه او نیکی هیله وخت کوم او تیر شو اختر دې ټول مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډیر زیات شوي دي. کارا شومون د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پوری مونږه د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکې لرو چې لاغه جوړلنه خوشبختانه 15 پوری په فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو تر 200 قلمو پوری دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې د نن مونږه تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت له هغه او حمله کیفیت له هغه ډیر ښه نتیجه لري او مثلا کازما خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نزا ول خپل د داخلي مصنوعات ته مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو رابشو ستاسو سوال جواب ته بالکل لمبا څه ده څنګه چې رشتہ ته په اشاره وکړه نه تنها په ځواب اهم په سکتور کې بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی درملو تولید هم ډیر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته مثلا کته یو پاراسیتامول شربت بلته جوړوي نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له ملک راوړي ماغه د پاره تاسو باور کوئ 3% یا 15% مالیه او محصول ولکته د پاراسیتامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته تب باور کوي تا نه 5% د خام موادو مالیه او محصول دا په دې معنی چې د خام موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي د زمونږ درمل په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده الان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بل خصوص همسایه ملکونو کې یا هندستان کې چې هغې د معلومات لرم د هغوی د تولید یو بخش یو انجمن غړی یم معلومات را سره شته البته دوی 0% ټاکس د را مټیریال یا خامو مواد لپاره البته پاغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه د پاغه شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغه ته باید په اصطلاح برتریت ورکول شي، حق اولیت ورکول شي، حتی تر 15% پورې ورته یو اغم تعین کړی، یو لیمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم وو موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي. متاسفانه زمونږ په بخش کې تر اوسه پورې دا قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دی.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغ اوري د رښتیا صاحب غاغ اوري دوی ته څه وایي؟ مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي، نه یوازې دا چې مرګ ژوبل به رامنځته کیږي، نن حتما تاسو د یونامو راپور کتلې دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وي، تیر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبل زیاته د ملکي مرګ ژوبل خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغه سي بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 ک 200 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کړي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ د محلوري دغه روانې جګړې رواني تاسو له څه لارو چارو کار اخلي چې دغه خپل صنعت جاري وساتي، حداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نشي؟ ډیر ښه سوال،
تاسو اشاره وکړه. ګوره افغانستان کې د څلورمه صفه د کورونا چې را روانه ده، خدای دې نه کې پنځمه صفه موسیقي ملکونو کې پیدا شوی، خدای دې نه کې چې افغانستان تم راشي. تاسو ګورې هغه شی چې په افغانستان کې همیشه موجود وو، شاک نشو، هغه دوا وا صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد اقلامو چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج وو، هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو، زمونږ ترانزیت چې کوم په کراچۍ کې یا نور ملکونو سره هغه سٹاک وو، یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه منتسبه یو مریض هم داسې نه وي په ټول دا یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دې بې دوا نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلي مسنات، داخلي مسنات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم اقلام چې به د بهر نه راتل مسال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي، آی بي سولوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعال فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولای شو چې مونږ یو ته ادم سلام ملکونو ته هم یو ته اقلام زمونږ د ماچ 200 اقلامه قلم یې تر ته کولای شو چې مونږ هم سلام ملکونو ته دا ورکو او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خوځ په خپل خوشبین یم ان شاء الله هر څه به چې راځي کار تعامل به راځي دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان بنوي ان شاء الله پکې زیات ولی نه اتمن تاوان به وي ولی زیات تاوان بنوي د افغانستان خلک به زیات هغه اوسيږي خوشبینه اوسيږي د حالات ته چې روان دي په دې وطن باندې د تولید په بخش کې بل خصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې موږ خپل خام مواد ان شاء الله چې استعمال کړی دي دا 200 قلم به 280 نه کی بلکې 315 به کی تر 350 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې موږ ان شاء الله ورځ پورې زیاتیږي دا به نه شاټ کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې کیږي دا ما فنا اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سب خبرو ته دوام ورکو. تاسو اطمینان ورکړي چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی چې چیرته لارې بندېږي بندرونه بندېږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. زازای چې رښتیا صاحب نو ورو رښتیا صاحب د وسپنې د ویل کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لومړني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي، او هر څوک راضي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي، هغه کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي؟
ډېره مننه. پیپینن در کل میفهم به مردم افغانستان یه پینانه بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین، سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب 2600 تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تماما ذخایر استراتژیکی که نداشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان که حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا می لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشور همسایه را نمیدانیم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو ای اجناس یا کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتونن نظم بازار را برهم بزنن تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
بختیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی، یا هغه کسان چې له بهر واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخه کې کار کوي؟
ببینین، فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن، چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستند که تولید بکنن، و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت، چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمان های آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند، که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی می کردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازام دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود، و اما متاسفانه ببینید که این بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختی صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله او بخی پختنه هم دا و چه دغه بندرونو چه سقوط کړی هلته ویل کیږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي، که طالبان هم پکې دي. مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول، دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چارې بیرته شروع شوي. رښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
ما فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتاً بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشور همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز برنامه‌ای نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید هورو ارز میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگفا، اینی مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر را دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات عرضه میکرد.
بله، به همدې لاره رښتیا سم چې دغه سکتور همداسې پیاوړی، همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمې شي به پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب، تاسو څه فکر کوئ څه کول پکار دی، څه ډول سیالي وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنۍ ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي؟ اوس یو تعداد زیات زموږ چې کوم راکه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي، او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپل هم پرون درې کانټینر را داخل شو، نارمل نن کابل ګمرک تر اوسه راوال تر کېږي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نقطه ډیر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه د کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی ده، موږ تاسو همیشه یو مصرفي وادیو، او خپل نه تنها په درملو بخش کې زوایم چې تنها په درملو کې مونږ نوې ساده په استلای وارداتي مولي کې مصرف کوون کې او لاس څخه د خپل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو کې د بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور د دې چې اوس خوشبختانه خپل کفایو، ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې ده که چیرې یو بندر یا یو ملک مونږ سره زیاتی کړی ده، یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي غیرچې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي، یا سیاسي استفاده شوی ده زمونږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بله، اجازه یې دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول، سپین بولدک ده په شمال کې څو بندرونه وو، له دغه نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي؟ تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، از ما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیاغه نه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او دغه کوم شی چې راوړي دي دغه اصلي هغه ویلیو یا قیمت معلوم کې، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولای دی، او هغه ټکس به ورکول کیږي، او بل اخره یعنی ممانعت نه شوی د تجارت
لپاره. او ټکس به یوازې طالبان اخلي، او کدي خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي کما یو فرمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خو ځانته یو قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته بیرته راځي او ګمرک کې بدعمال بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي، او زه فکر کوم هغه دومره غټ هغه نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې او په قیمتونو باندې واچول شي. مهمه خبره موږ د پاره دا ده چې زموږ لارې ازادي وي، تجار ده، که هر حکومت راشي، هر نظام راشي، یا هر څوک راشي، تجار ده، هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه ملري اړیکی نلري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو د لپاره د خپل خلکو د لپاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیا برابرول دي او هغه د لپاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي چې زه په دې شرایطو
کې
د افغانستان د ټولو تجارانو د
چې ډېر مننه مننه کوم. د آزادی راډیو خپرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خپرونه کې هم په همدې موضوع اونیس بحث کیږي. تاسو را سره واوري. اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد.